ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د دوله سبجو د دې خبري غړې د قربه په زما مجید بابر نیکی هلي او سلامونه و منئ د خبرونو لپاره سره نجیب عامر او د ټکنیک په برخه کې را سره نودرا همکاري کوي د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو لخوا په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د مری د واقعیاتو لوجه تنقید ده د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب د دې خبرونه برخه جوړي کتر پای مرا سره ملتیا او کا د نړۍ او د سیمه د حالات په خبر شي خو اول نجیب عامر
اپوزیشن ګوندونه وایي د مری د پیخي عدالتي پلټنه دی وشي د طالبانو خارجه وزیر وایي د سیمې او نړۍ سره د اړیکو نوې دریسه پرانیسي او شمالي کوریا یو وار بیا د بلستیک توغندي ازموینه کړې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د مری پیخه یو غمیزه بلی او د مسؤلو کسانو پر ضد عدالتي پلټنې غوښتنه کوي پرون د قومي سملې په غونډه کې د اپوزیشن مشرانو په مری کې د واورو د ورخ له کبله د سیلانیانو په مړینه خفګان ښکاره کړ او د حکومت انتظامات یې ناقص وبلل د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بوټو زرداری وویل د اپوزیشن ټول غړي دا غوښتنه کوي چې د شوې حادثې عدالتي پلټنه دې وشي او د مسؤلو کسانو پر ضد دې کاروایی وشي د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او د اپوزیشن لیډر شهباز شریف هم پر واکمن ګوند تحریک انصاف سختې نیوکې وکړې
دی وی معصوم ماشومان ځوانان او مشران هلته مړه شول او شل ګینټې د هغوی چا هم پوښتنه ونه کړه نو حقیقت دا دی چې هلته هیڅ انتظامات نه وو او خلکو یوازې اسمان ته کتل او چغې یې وهلې خو څوک یې د تپوس نه وو
خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودري په دې موقعه ویل اپوزیشن په هر مسله کې پر حکومت تنقید کوي او له هر پیښې سیاسي ګټه پورته کول غواړي نو موږ ډېر زیات تکړه چې انتظامی په وورو کې ګیر پاتې ډېرې کسان خوندي وستلې او لارې له وورو پاکې کړې دي هلته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي دغه هیواد سیاحتي سیمو مری او ګلیاتو ته به د سیلانیانو په ورتګ د یوې بلې ورځې لپاره هم بندیز وي رادیو پاکستان د خبر پرون د شیخ رشید احمد له قوله خپور کړی وړاندې لیکي چې د مری او د شاوخوا سیمو اوسیدونکي به د خپلو قومي شناختي کارډونو په ښودلو یادو سیمو ته تګ راتګ کولی شي نوموړي زیاته کړه چې په مری او ګلیاتو کې وضعیت په پرله پسې ډول تر څارنې لاندې دی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې د جنوري په اوومه نیټه په مری کې د واورې شدیدو ورختونو سلګونه سیلانیان راګیر کړل او لږ تر لږه 22 کسان چې پکې میرمنې او ماشومان هم وو مړه شول تر هغې وروسته حکومت یادو سیمو کې مرستندویه کارونه پر مخ وړي او هلته په ورته کې بندیز لګولې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي امیر خان متقی چې تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یو آنلاین غونډې ته خبرې کولې دغه راضي ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي متقی ویل د هغوی د حکومت بهرنۍ کړنلاره مثبته بې طرفه او متوازنه ده او له ګاونډیو هیوادونو او له نړۍ سره مثبتې اړیکې غواړي هغه ویل نړۍ دې دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅ کله هم نتیجه نه ده ورکړې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو نږدې 15 میاشتې تیریږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې نړیوال پر طالبانو نیوکه لري چې ټول شمول حکومت یې نه دی جوړ کړی او د میرمنو حقونو ته یې پاملرنه نه ده کړې د جاپان او جنوبی کوریا پوځونو ویلي چې شمالي کوریا د خپل ختیځ ساحل لوري ته په سمندر کې د مشکوک بلستیک توغندي ازموینه کړې ده د نن سهار وختي دغه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په نیویارک کې غونډه وکړه او په کې تیره اونۍ په ترسره شوې ازموینې بحث وکړ د پیانګیانګ په وینا هغه د هایپر سونیک میزایل ازموینه وه د جنوبی کوریا چارواکو دا پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا د هغوی اټومي وسله لرونکي ګاونډي هیواد ګینې رښتیا هم د هایپر سونیک میزایل ازموینه کړې که څنګه د هغوی په وینا د شمالي کوریا دغه ادعا د مبالغې ښکارندوی کوي د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې شپږو هیوادونو چې پکې امریکا او جاپان هم شامل دي د جنوري په 10مه له شمالي کوریا وغوښتل چې د لا نورو بې ثباته کوونکو اقداماتو څخه دې ډډه وکړي او له هغوی سره دې د ګډ هدف یعنې له جوهري وسلو بشپړې پاکې نړۍ د پوره کولو لپاره رغنده خبرې وکړي خو شمالي کوریا ادعا کوي چې په تیر 2021 کال کې د ګڼو توغندیو ازموینه کړې د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. که تر پای مرا سره ملتیا وکړه د دې مهمو راپورونو تر څنګ به ټول خبرونه واورئ. په مری کې د یخنۍ نه د 22 کسانو د مړینې نه پس اپوزیشن ګوندونو په حکومت ټکونه کړی.
پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے. ایک ایسا سانحہ ہوا وسائل خرچ کیے ہوتے جناب سپیکر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا.
د پاکستان الیکشن کمیشن وائی چی حس یو سیاسی گند د بہرنو خلقونا پیسی نشی آگستے
نو چکم پاکستانی نیشنل دی مصر بغی کول شي لکه اوس یو پاکستانی نیشنل نه دی نو هغه ته خو مونږ لکه دانش ویلې کړه چې را هغه یو پارټی ته څنګه فنډینګ کې لګو.
په یو راپور کې په پاکستان کې خزینه خبریالانو د زورونو خبره شوه.
امبر خیری دی دا دوی اف اف ایر کلا اسما شیرازی دی اسما شیرازی لپاره چې دی د فاکی بوزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره.
یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ او د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نه هنا تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غاوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. د خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورځو. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په مری کې د سخت واورو ورېدو پیښه کې د پګاډو کې د پاتو د ګڼو کسانو د وژل کېدو په موضوع پر حکومت سخت ټکونه وکړل. دوی د حکومت په ناقص انتظاماتو نیوکه وکړه. د پیښې د پلټنې لپاره د عدالتي پلټنو د پیښې د ذمهوارو پر ضد د کاروایۍ غوښتنه هم وکړه. خو بل پلو حکومتي لوري هم پر اپوزیشن ګوندونو د ځوابي بریدونو په کولو سره وویل اپوزیشن د ملک په هره چاره کې د سیاست لار خپل کړې. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د جنوري په لسمه په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی په غونډه کې اپوزیشن ګوندونو د مری په پیښه په حکومتي انتظاماتو سخت ټکونه وکړه او وی ویل د موسمیاتو محکمې خبرداري جاری کړې وو. نو بیا ولې حکومت سیلانیان مری ته ورپرېښودل او کدا پیښه و هم شوه نو حکومت په وخت ولې د متاثر خلکو امداد و نقلو چې لکه بلې خلکو ته مرګ جوبلا واوړېدا. په دې موخه اپوزیشن ګوندونو غوښتنه وکړه چې په دې پیښه دی جوډیشل کمیشن جوړ کړي شي چې کر پلټنې یې وکړي شي چې هر څوک په ډاګه شي چې څوک د دې پیښې ذمہ وار دي. د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری وویل
د اپوزیشن د ټولو ګوندونو به دا غوښتنه وي چې د دې پیښې د عدالتي پلټنې وشي. له دې سره به نه یوازې دا چې خلکو ته حقیقت په ډاګه شي بلکې چې څوک د دې پیښې ذمہ وار وي نو پر ضد به یې کاروایی وکړي شي.
قومی اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر محمد شاباش شریف وی په مری کې د مړو شوو کسانو سل په سل ذمہ وار د پاکستان حکومت ته او دا یو مجرمانه فعل دی.
معصوم بچے نوجوان بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20
دی وی معصوم ماشومان جوانان او مشران هلته مړ شول او شل گھنٹے د هغوی چا هم پښتنه ونکړه. نو حقیقت دا دی چې هلته هیڅ انتظامات نه وو. ٹریفک پولیس موجود نه وو. سی این ڈبلیو اداره چې د چا ذمہ واری چې ووري لری کی هغه هم هلته موجود نه وو او خلکو یوازې اسمان ته قتل او چغې وهلې خواستونه یې کول او د ځانونو خیر یې غوښتو خو څوک یې د تپوس نه وو. پدی مکد اطلاعات وفاقی وزیر فواد چودھری اوی پدغ اورز یو لک سلور شپې ته زره گاڑی مری تتللی وو او انتظامی په وخت کاروایی کړي او هلته غیر خلکی سرکاري خوندی ودانی او ته دی گلی. خو اپوزیشن ګوندونه پدې هیواد کې په هر څه سیاست کوي. نو موړی اوی یو داسې غمیزه وشوه چې پر کومه ټول کام خفه دی او خیال دا و چې لکه دارنګ پیښه کیږي نو په پارلیمان کې به داسې بحث کیږي د کومې نه چې به د یووالي یو فضا قایمه شي او په مسله باندې به خبرې وشي. خو زه وایم که اپوزیشن په پنجاب او مری باندې خپل وسایل خرج کړي وو نو نن به موږ دا ورځ نه لیده. د یادونې ده د جنوري په اومه نیټه په مری کې د زیاتو واورې ورېدو او یخنۍ له وجې لږ تر لږه 22 سیلانیان مړه شوي وو. له دې وروسته د جنوري په 9 نیټه د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د دې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. دارنګ د جنوري په 10 نیټه د پنجاب حکومت په مری کې د واورو ورېدو او زیات یخنۍ له وجې د دې مړو شوو کسانو د کورنیو لپاره د 1 کروڑ 6.5 لک روپو د مالی امداد اعلان کړی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د نه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ په نیخه اوري. د دې نه علاوه تاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. په پاکستان کې د سیلګرۍ له کاروبار سره تړلي کسان وایي د دې هیواد زیاتره خلک لورو پرتو غرنیو سیمو ته پر سیل تر وتلو مخکې د هغو سیمو د هوا حالت معلومولو ضرورت نه محسوسوي. د دې په خبره کې سیلانیان له اوله د موسم په اړه لږ معلومات او پلټنې وکړي نو ممکنه له قدرتي ناورینو سره مخ نه شي. تفصیل شبیر جانور.
خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کی دا سیلګرۍ سند سره تړاو لرون کی گل محمد چې خپل ټور اپریټینګ ایجنسی هم چلوي وای چې پاکستان کې 30% سیلګرۍ شوقیان داسې وي چې د تلو وړاندې په باقاعده منصوبندیزي او د موسم نه علاوه د هر هغه سیز معلومات کوي کوم چې دوی ته خند جوړول شي یا دوی لپاره اسانتیا پیدا کول شي. خو بیا زیاتره سیلانیان که د کورنو سره هم وي او که د ملګرو سره، خو بغیر څه معلوماتو سیل لپاره وزي کوم چې کله کله خطرناک هم کېدای شي.
زما په خیال سره سره ویدر فارکاسټ فارمیشن زینف نه دي، دې سره سره د سکیورټي والے سره د روډ چې کوم ایکسس دی د هغه والے سره د سلایډنګ والے سره داسې ډېر چوز کېدی شي پکار دی چې بند واخلي. بیا کومګه فارنرز خبرو کو نو غوی پراپر پلاننګ سره راځي چې کوم ټور اپریټرز دي باقاعده غي نه پکیج ځخلي یو غوی ته زما په خیال سره اغه ټایپ ایشوز نه وی مګو چونکه ایڈوانس کی دغه هوټل بوکینګ شوی ریزرویشنز شوی او ترانسپورټیشن دغه بندوبست شوی دغه شنغی سره ټور گائیډ وی لوکل وی او ایت دا ټایپ چیلنجز چې دینو بنور نسبت منه ډیر کم راځي.
دی وای باید د موسم پاړه د موسمیات محکمې نه معلومات ترلاسه کړل شي. خو د پاکستان د موسمیات محکمې په لاهور ښار کې ډایریکټر چودری اسلم مشال لیډو ته د جنوري په لسم ویل چې دوی د هر ځل پشان دا ځل هم ډیر دوړان دینه د زیاتو او طوفان ورو او بارانونو خبر مطبوعاتو ته خپور کړو.
31 دسمبر کو کی تھی ایک وارننگ، اس کی کنٹینیوٹی میں ہم نے پھر 5 کو کیا دوبارہ.
پایو درشم دسمبر مو یو وارننگ ور کړو وو. هم د هغه په تسلسل کې بیا په 15 جنوري مو بل ور کړو. هو هغه کې مو د ډیر سخت موسمي حالاتو هم ویلی وو. نو موږ خو ډیر په وخت باندې خبر ور کړی او د قدرتي اپتونو د نظم مرکزی او صوبایي ادارو یعنی ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای نه علاوه ټول مطبوعاتو ته کټی وی چینل دی کریډواني او اخبارونه هم دا خبر باقاعده لیګو. نو زما په خیال د اولس هم کمې دی چې د تلو نوړاندې موسم نه ګوري او د ځینې ادارو کمزوري هم کېدې شي. خدا ډیره زیاته مهمه ده، بلکې زه خو وایم چې هر کار کول نه وړاندې باید موسم وکتل شي. بلخوا ته خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې چارواکي علمزیب وایي چې د موسم په اړه دوی معلومات خو وړاندې نه مطبوعاتو ته ورکوي، خو د ادارو او د اولس ترمنځ څه نه څه کمی شته دي د کوم له وجې چې اولس خبر پاتې نه شي او یا دوی ځان نه خبروي. ولی پدیړه مو خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي، خو دوی خبر کولونه ډډه وکړه. د دوندنه چې په 8 جنوري د وره ورېدونه خوند اخیستل لپاره په غټه شمیره کې سیلانیانو د مری او ګلیاتو مخه کړې وه. ولی مر کې د ډیر رش او د زیاتو او طوفاني وره ورېدو له وجې تر 20 سیلانیان په خپل ګاډو کې مړ شوي، چې پکې ماشومان او زنانه هم شامل وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
پدیخ
پرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرعي اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اورې دیشه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی یو بلې موضوع تاسو په امرا ګرځوم او وزو خبر پختونخوا ته. د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې د صوبې ګڼو سی این جی سټیشنو ته به د روانې جنورۍ میاشتې تر 6 نیټې ګیس نه ورکوي. دا به داسې حال کې ده چې په صوبه کې د سی این جی د کمښت یا نشتون له وجې وار له مخې خلکو ته سفري ستونزې جوړې شوې دي. د سی این جی ګاډو مالکان وایي د خپلو ګاډو بیرته پټرولولو او یا هم ډیزلو ته پاړولو ډیر مصرف کیږي او دوی یې د پوره کولو توان نه لري. له دې باوجود مستري خانو ته دا مهال ګڼ شمېر ګاډي د هغو پټرولو ته د اړولو لپاره وړل کیږي. په دې اړه د شانواز ترکزی راپور اورو.
د شوقدر په مصری خانو کې د سورلی او ګاډی لیدل کیږي چې مصریان ورته د پېټرول او ډیزل او نظام ټیک کوي. دغه ګاډی تر اوسه په سینجی چلیدل خو د حکومت لخوا د سینجی د بندښت فیصلې ورستو ډرایوران خپل ګاډی تیلو ته اړوي.
مړه کنه پېچکاس راوړو چې ورس چې دا کاربیټر پی کولاو کوشابه.
جانګر خان سپینګری مستری دی وای پرون او تیر ورځې تر شلو پورې موټر ګاډي پېټرول ته اړولې دي.
دا ټانکۍ مینکۍ ته بدلو او دا کاربیټر یو لکه وو بس یو غوبان دی د پېټرول د ګاډو.
نو په دې څومره خرچه راځي چې دا ته سیټ کوي د پېټرول؟
پرون مونږ یو سړی ته سیټ کوي او چې ته په هغه باندې 7000 روپۍ ولګېږي. ټانکۍ هم بدل کړو دا موټر هم ته بدل کړو پیل پام هم ته بدل کړو دا کاربیټر او دا شی نه مولا وکړو تقریبا 4000 روپۍ په ولګېږي.
د جنوري په شپږمه د پیښور ضلع انتظامیه او ورپسې د نورو ضلعو انتظامیو د سی این جی سټیشنونو د بندښت فیصله کړې وه. دوی په یو اعلامیه کې لیکلي وو سی این جی به د جنوري تر 6 پورې بند وي ځکه حکومت غواړي ګیس کورونو ته ورسي او عام خلک ته استفاده وکړي.
نوم ظاهر شاه دی او پېښور ته روان یم. په ویل کې نه بیا روپۍ کوم دی ګاډي وسمره ولاړ
خو نیم ولاړ دی کنه نیم په سینجای کې دی سینجای کې نه چریږي رسو روپۍ
کرا اویار روپۍ سه چو سه فیصله وکړه چې اویار روپۍ اویار روپۍ ورکو او سره دا غیم چې دی وې نزو
مزدورو او ډیوټو خپل ځان ورسوي خو بیا هم ګاډي ورته نه ملاویږي. الطاف خان د پهلوان قلعه شوقدر اوسیدونکی دی. د خیبر پختونخوا په سیول سیکرټریټ کې د منصوبو په یو محکمه کې نوکر دی. د جنوري په 10 سهار 8 بجې د کور ډیوټي د پاره وتلی دی. خوای تر د 10:30 بجو پورې خورته ګاډي نه دی ملاو شوی. البته د ګاډي انتظار به نور هم کوي.
روټین کې لنګو 44 روپۍ اخلي
او سو واړي
او دوی سو خل اخلي سو ګټیا اخلي مونږه نیمه لارې پورې لاملو په ګاډي ولې لا تیا تیا برا کوي. دا و چې ولې سره دا ولې ولاړو
حکومت سینجی بند کړی. د ډیپټی کمشنر پیښور لخوا د جنوري په 6 جاری شوی اعلامیه کې دوی د سینجی سټیشنونو د بندښت لپاره د قانون 144 ماده هم لګولې وه. د دغه مادې په ضد که یو څوک لاړ شي سزا به ورته ملاویږي. د کریسنت په نوم په 400 روټ د یو سینجی منیجر سجاد خان د جنوري په 10 مشال رډیو ته وویل سی این جی سټیشنونو بندول د دوی سره زیاتې دي.
په چی سټاپ ته لگا نو بس خو را چې دا غیتا سینې چې نو دا ورکینګ پک وو او خپل کارونه مرنه چې نو بس په نشته سینجی زکه چې لگا بس سینجی بند نو سره کارونه بوشي لگا. په شفقدر ایریا چې نو ډومېسټک کم اس کم چې دی راغون کینو 300 کورونه لري لگا کا د ډومېسټک بلونو راغون کینو تقریبا سره لگا لس لگا نه جوړيږي. دلته پر سینجی چې نو لگا 13 میاشي مونږ 1 کروڑ 18 لک 88000 نو یوی میاشت مونږ بل جمع کړی ته اوایا چې پدې باندې 35% او 2540% شه ټیکس مونږ په چارجز ادا کوو.
په شو قدر کې د پیښور 400 مردان ثوابي محمد دوباجول او پینډي اړخ ته چلیدون کوګاډو غټ اڑک دنن او بهر ګڼ شمیر نارینه او زنانه ولاړو د سهارې د ګاډو انتظار کوو. خو زیاتره گاڑی به د اډې نه بهر په سرک باندې د زړو سورلیو تر کوزیدو وروستو د نوي سورلیو نه ډک شوو. نو ډیر خلک به پاتې شو. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، شو قدم.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اتم سو یا پورر شو یا څنګه خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې دا ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی زمګه د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوري ستاسو په یو راپور تر راګرځوم. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد یو قضیه روانه ده چې ګنیاد ګوند په 2016 کال کې د انتخاباتو پر مهال بهرنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي بهرنۍ اتباع او کمپنۍ نشي کولای د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د ملاتړ په ډول هغوی ته پیسې ورکړي. البته په بهر کې اوسېدونکي پاکستانیان د ګوند د غړیتوب د فیس پر ډول یو اندازه پیسې خپلو ګوندونو ته ورکولی شي د کومو چې باقاعده اندراج کیږي او د انتخاباتو کمیشن ته به خودل کیږي. د تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو له کمیشن غوښتي چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوندونو دي هم مالیج پلټنې وشي. په دې اړه تفصیل د یوې وړې دمې نه پس
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مالی معاملاتو په اړه د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د سکروټنی یا کره کتنې د کمیټې لخوا په ډاګه شوي راپور کې ویل شوي چې دغه ګوند سره ځینو بهرنیو ادارو او کسانو مالی مرستې کړې دي. تر دا مهال واضح نه ده چې په راپور کې ذکر شوي مالی پنګونې آیا د عین د سیاسي ګوندونو د مادو او انتخاباتي کمیشن د قاعدو د سرغړونې په زمره کې راځي او کنه. خود انتخاباتی کمیشن د سیاسي ګوندونو د مالی معاملاتو په سانګه کې یو چارواکي خوشحال زاده وای
زموږ کوم قانون دی د الیکشن او د غیلان دی ټول پارټیانو لپاره باوند دی چې هغه په خپل سالانه چې کوم نور غوښوري چې مکی الیکشن کمیشن ته او خپل سورس د فند مخې باقاعده چې کوم سټیټمنټ دی او باقاعده چارټ ریکاونټ نه باقاعده د یو د هغه کې وریفیکیشن مګي نو هغه کې قانون کې دغه چیرې د فارن سورسز چې کوم پرابټډ سورسز دی اگین فنڈنگ یعنی پارٹی نشو کولی انڈیویجول خلق فنڈنگ کولی شی ڈونیشن کولی شی لیکن سنگ ممبرشپ فیس وی دغری یا نور غیت فنڈنگ رازی چھ سوک بتا کی نوغا باقاعدہ ٹول پر ریکارڈ بن نازی دغری باقاعدہ یو چارٹ ریکارڈ نے دغری اڈیٹ بکی لگا باقاعدہ او اگر سٹیٹمنٹ بغی سبمٹ کی الیکشن کمیشن تا نو چکم پاکستانی نیشنل دی نصر بغی کولی شی لیکن جو پاکستانی نیشنل نہ دے نو اگر تو ہمنگا لگا دانش ویلے کرے چہرا اگر یو پارٹی تسن فنڈنگ کی لگا
د پاکستان تحریک انصاف د مالی معاملاتو د کره کتنې قضیه دا مهال د انتخاباتي کمیشن درې کسیزه سکرټنی کمیټه ته پرته ده. دا قضیه د 2014 میلادي کال نه روانه ده خو تر دا مهال یې پریکړه نه ده شوې. خو په ډاګه شوو بانکي کاتو او مالی ګوشوارو کې د لکونو ډالرو د مالی چندو او پنګونو د ورکوونکو کسانو او کمپنیانو ذکر دی. دا چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مالی پنګونو مهمې سرچینې کومې دي په اړه یې خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو د مالی چندو او پنګونو تر ټولو لوی مرکز صنعتي او کاروباري ښار کراچۍ ده.
کراچی غټه د اهم خار دی دنده چوکي کاروباري خلک دي کاروبار دي د دې کم بیا خپل غوندونه دي دی مینلی هغه سپورټ کوي لکه مثال والو جماعت اسلامي او هغه ته د کراچی کم تاجران دي او خاص سکول مالکان دي د غټ چین او سپورٹ کئ دا شان د منګو ګورو پاکستان پیپلس پارٹی دا کم سپورٹ بیس زیات تر شری اندرون سن یا د سن کې ده او ال د کم دا جګړه دی فنډینګ ورته هو کئ دا شان دی بیا طریق لبې کې رسول الله دا یو برلوی مسلک جماعت ته جو ته بیا کراچی کم مډل کلاس کم تاجران دی کم یمن دی کشیان دی ابرلیان دی نو ګورې هټ فنډینګ دی نو کم کراچی کم تاجر دی یا کم کم بیوروکریټ دی اوسم کم هم کم پاکستان کم فیکشن دی کم چې خالد مقبول صدیقی کم مشر دی نو اوسم یو خپل سپورٹ بیس لري
بل خو د امریکا په نیویارک خار کې یو سرچینی د نوم نخ عبد البشرت مشال ریډیو ته وویل چې د امریکا په یو شمیر خارونو کې د پاکستان د لوی سیاسي او ملت پالو ګوندونو تنظیمونه د تیر رسول سيزونه جوړ شوي دي او د دې تنظیمونو غړي هر کال د پاکستان سیاسي ګوندونو سره د لکونو ډالرو نقدي مرستې کوي او په بدل کې ترې په واک کې دراتګ نه پس په سینټ قامي او صوبایي اسمبلیو کې غړیتوب او سرکاري څوکۍ اخلي داراز خبریال شمیم شاهد ته کوم هیواد یا اداري نوم وانه خستو خو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې غربي هیوادونه هم د سیاسي ګوندونو سره مالی مرستې کوي
ځینې هیوادونه چې کوم دي چې هغه د پولیټیکل اکټیویست ټریننګ کوي هغه ته تربیت ورکوي نو هغه هم د سی دلته فاونډیشن پاکستان کې جوړ کړی دي چې هغه تفریق نه کوي هغه د مختلفو سیاسي ګوندونو کارکونانو ته ټریننګ ورکوي تربیت ورکوي ایجوکیشن ورکوي نو دا هغه فاونډیشنونه دلته کې پاکستان کې شته او دې کې زیات فاونډیشن چې کوم دي دا مغربي دا چې کوم یورپي ملکونه نه دا غي
مشال ریډیو د دې راپور لپاره د پاکستان د یو شمیر سیاسي ګوندونو د مرکزی مشرانو نه د هغوی د مالی سرچینو په اړه پوښتنه وکړه خو د غټولو ګوندونو د مالی معاملاتو سرچینو په اړه هیڅ تفصیل شریک نه کړو د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد د بهرنیو هیوادونو نه د مالی پنګو اخیستو مالی بې قاعدګۍ د قضیه په 2018 میلادي کال کې د ګوند بنسټ ایښودونکو یو غړي اکبر اس بابر جوړه کړې وه نوموړي مشال لیډیو ته ویل چې دا مهال د تحریک انصاف په بانکي کاتو کې د 140 ارب روپیو د شتون پخلی شوی دی او زیاته یې کړه چې د دې قضیې تر شا هیڅ ذاتي ګټې نشته او یوازینی مقصد یې داسې پاکستان دی چېرته چې سیاسي ګوندونه او مشران د احتساب نه مبرا نه وي خیراتی ادارې هم جوړې کړې دي خو د سیاسي ګوندونو د مالی سرچینو یو بل مهمه ذریعہ د بلدیاتي او پارلماني ټاکنو پر مهال د ټیکټونو ترلاسه کولو فیسونه هم دي
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی او که تاسو غواړئ چې په دې خبرونو کې تاسو په خوخه باندې څه بدلون راولو یا تاسو سره کوم تجویزونه چې د هغو تجویزونو پر وړاندې کې مونږ کوم نوې خبرونه شروع کو یا هغه داسې نوې موضوعات وي چې تاسو غواړئ چې په دغه موضوعات تاسو لپاره مهم دي تاسو د سیمې لپاره مهم دي تاسو د ولس لپاره مهم دي او په خاص توګه په قبایلي ځلو کې چونکی اوس ګڼ شمیر ولس د عملیاتو نه پس خپل سیمو ته واپس تللی دی دغه د کې د بیا ودانې د یو بهیر نه تیریږي او که تاسو غواړئ چې تاسو سره داسې تجاویز دي چې د هغې په رڼا کې مونږه تاسو لپاره کومې خپرونې جوړولی شو چې د هغې له وجې تاسو ستاسو د بیا د بحالۍ بهیر کې څه مرسته کېدای شي یا په قبایلي ضلعو کې ستاسو نور داسې موضوعات دي چې هغه مونږ نه پاتې شوي نو مونږ ته ته د ټلیفون د لارې د فیسبوک د لارې د انستاګرام د لارې موږ سره دغه تجویزونه شریکولی شي. مشالې ډیو بحثو کې چې په دغه موضوعاتو هم تاسو ته خبرونه برابرې کی. اوس 12:30 بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نه.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د مری پیخې او غمیزه بللې او د مسولو کسانو پر ضد د عدالتي پلټونو غوښتنه کړې ده. پرون د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن مشرانو په مرو کې د واورو د ورخ له کبله سیلانیانو په مړینه خفګان ښکاره کړ او د حکومت انتظامات یې ناقص وبلل. د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په دې موقعه وویل اپوزیشن په هره مسله کې پر حکومت تنقید کوي او له هرې پیخې سیاسي ګټه پورته کول غواړي. پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد وایي د هغه هیواد سیاحتي سیمو مری او ګلیاتو ته به د سیلانیانو په ورتګ د یوې بلې ورځې لپاره هم بندیز وي. پاکستان د کورنیو چارو د وزیر د څرګندونې وروسته له هغه مخته راغلي چې د روانې میاشتې په اوومه نیټه په مری کې د واورې شدیدو ورښتونو سلګونه سیلانیان راګیر کړل او لږ تر لږه 2 کسان چې پکې مېرمنې او ماشومان هم مړه شول. پاکستان کې چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 1418 نور کسان پر کورونا اخته شوي او 2 نور کسان مړه شوي دي. د کورونا په اړه د معلوماتو خپرونکي حکومتي ویبپاڼې سره لیکل په دې سره تر دې مهاله د کورونا وبا له وجې د مړو شوو کسانو شمېره 23,940 پورته شوې ده. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي غواړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو همکارۍ یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې آنلاین غونډې ته خبرې کولې دغه راز ویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ نه ده په رسمیت پېژندلې. او د جاپان او جنوبي کوریا پوځونو ویلي چې شمالي کوریا د خپل ختیځ ساحل لوري ته په سمندر کې د یو توغندي ازموینه کړې چې ګمان کېږي بلستیک توغندی به وي. نن سهار وختي دغه ازموینه په داسې حال کې شوې ده چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په نیویارک کې غونډه وکړه او په کې تېره اونۍ په ترسره شوې ازموینې بحث وکړ. د پیونیان په وینا هغه د هایپر سونیک میزایل ازموینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د نجیب عامر له مده خبرونو لنډیز اوریدو. او اوس درته یو راپور وړاندې کوو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای وړي چې د سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو همکارو یو نوی باب پرانیزي. امیر خان متقی چې تیره شپه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته خبرې کولې دغه راز وویل چې نړۍ باید د افغانستان ارزښتونه درک کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو واکمنۍ تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلې. نور په دې راپور کې
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان او نړۍ ترمنځ خو اړیکو په لرلو ټینګار وکړ. ښاغلی متقی چې تېر ماښام په واشنگټن کې د یوې آنلاین غونډې ګډونوالو ته څرګندونې کولې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې له نړیوالو سره تعامل ولري خو نوموړي ټینګار وکړ چې نړۍ دې هم دا درک کړي چې پر افغانستان بندیزونو هیڅکله هم نتیجه نه ده ورکړې.
او سیمه لري سره د اړیکو په برخه کې یو نوې سیاسي فصل پرانیست. د دې حکومت بهرنی پالیسي مثبته، بے طرفه، متوازنه او انسان محور ده. لکه باندې یو د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبتې او رغبونکې اړیکې وړاندې له ټولو هیوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل وړاندې تر څو تر څو د سترو هیوادونو د ګټو د ټکر قرباني نه شو.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د نږدې 15 میاشتو په تیرېدو سره د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. ښاغلی متقی دغه راز وویل چې حکومت ټول شموله دی او د ټولنې ټول قومونه او قشرونه پکې شامل دي. خو پر طالبانو یو مهم انتقاد چې تل کېږي دا دی چې حکومت ټول شموله نه دی او هیڅ یوه ښځه پکې ګډون نه لري. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې تر هغو به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پر اقدامونه کړی، بشری حقوقونه په تیرې بیا د نجونو او ښځو رعایت نکړي، نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار اجازه ورنکړي او له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې نکړي. نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د طالب چارواکو پرله پسې غوښتنو ته تر اوسه هیڅ یو هیواد هم په ښکاره مثبت ځواب نه دی ویلی، خو له دې سره سره د یو شمېر هیوادونو سفارتونه په کابل کې فعال دي. ښاغلی متقید څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ډېرو هیوادونو سفارتونه خپل عادي فعالیت مخته وړي او د ډېرو هیوادونو ډیپلوماتان هم کابل ته ځي او راځي، چې دا د دې په وینا د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یو پیل دی. هغه همداراز ویلي چې یو شمېر هیوادونو ته ډیپلوماتان استولي او دغه لړۍ روانه ده، خو تر اوسه په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پرته چې د طالبانو د ډیپلوماتانو په لاس کې دی نه دي لیدل شوي چې په بل کوم هیواد کې دی د طالبانو سفیر یا ډیپلوماتانو کار پیل کړی وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی همدارنګه د دوحې د تړون د بشپړ عملي کېدو غوښتنه وکړه. هغه تړون چې نږدې دوه کاله مخکې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه کې لاسلیک شو. متقی وویل چې امریکا د دغه تړون کومه برخه تر اوسه نه ده عملي کړې، خو نوموړي په دغه تړون کې د طالبانو ژمنې ته په اشاره ډاډ څرګند کړ چې هیڅوک به ونشي کولی چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد برید وکړي. امریکا د دوحې د تړون پر اساس خپل ټول ځواکونه د اګست میاشتې تر 1 له افغانستان نه وایستل، او په دې توګه په دې هیواد کې نږدې 20 کلنه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه پای ته ورسوله.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغو سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 شپېته، 13,500 اتیا، 18,000 کیلو هرتز.
تاسو مشال لري ته وګي. د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د پهنې بهیر له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د اړتیا سره سم دي لومړنیو خونځو ته ارتقا ورکړل شي او د ښوونکو او ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه هم هواره شي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو ویل د ښوونیزو بنسټونو غښتلي کول او ټولو برخو ته پاملرنه د دوی له اساسي کارونو څخه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د نادر شاه کوټ اوسیدونکو فعالان او مشران وایي چې په دې ولسوالۍ کې د دوی د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو مناسب شرایط نه دي برابر شوي. دوی زیاتوي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د لریوالي له کبله د دوی نجونې او هلکان په اوږدو پرې مزدونه کوي او په ښوونځیو کې په کافي شمېر مسلکي او تجربه لرونکي ښوونکي هم نشته. د نادرشاه کوټ اوسیدونکي مدني فعال انجینر فواد مشال راډیو سره په خبرو کې د دې ولسوالۍ د لومړنیو ښوونځیو ارتقا او د مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د اساسي ستونزو په توګه یادوي.
موږ غواړو د موجوده دولت څخه او د نورو مؤسساتو څخه غواړو چې د ښوونځی موږ ته متوسط انتر لسی دورې پورې ارتقا ورکړي. همداشان د ښوونکو او د رسمي ښوونکو او د لوړ تحصیلي اسناد لرونکو ښوونکو کمبود هم موجود دی. غواړو چې دلته لسانسا او بتجربه استادان موږ ولرو.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر معلم خان هم وایي د دې سیمې لومړني ښوونځي د منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ارتقا وکړي.
ښوونځي مکتب دی ابتدایاتو دا په لسان بدل شي نشتا
په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د منځنۍ او لیسې دورې هلکان او نجونې د زده کړو لپاره لرې ځایونو ته ځي. احمد الله چې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي
زموږ په ښوونځي کې استادان نشته، رسیدګي نه کېږي په وخت سره. موږ درسونه نشو ویلی، که چیرې موږ ته استادان راشي به درسونه ښه ووایي او موږ درسونه زده کولی شو. بله دا چې زموږ د کتابو کمزوري ده.
کلیوي خوا د نادرشاه کوټ ولسوالۍ په ښوونځیو کې د مسلکي او تجربه لرونکو ښوونکو کمی دی. بلخوا په همدې ولسوالۍ کې د پوهنې په برخه کې ګڼ مسلکي کسان بیکاره ګرځي. قاسم سلاب د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د کپړي کلي اوسیدونکی دی چې د ښوونې او روزنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي دي.
اوتنوي کال کې مې په شمال دوام د ولسوالۍ کې خکل زحمه استا ملتزی وکړه اوس د دوا کوله پهل حل کې چې زله شوایم اوس بخي ډیره به اوسګاری دا کار هیڅ نشته اوس د دوکمن حکومت څخه زموږ دغه هیله ده چې خاک تاولیت ورکی
بلوری ته په خوښ کې طالب چارواکی وای د خوانی زبن سټونو تقویہ او ټولو برخو ته پام لرنه د دوی لاساسي کارونو څخه ده. د خوښ مرستيال وری محمد انور دین پرور د خوانځي د ستونزو په باب وویل
مشران په دې لګیا دي چې دا ټول شهرونه او شرایط ترته مهیا کیږي د خلکو د مشکل حل کو چې دا وګیله د خلکو ګیله نه بلکې د ضرورت د مګدادي ملک د ملاتیر د تعلیمي ادارې دا چې نه به څه کیږي یو به موږ یې څه نه شکر لای
د خوسته د پاسه 1500 خوانځیو کې خواوشا درې لکه زکونکي پر زکړ بوختي چې دریمه برخه انجونی تشکیلوي د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې سکال د خوسته خوانځیو څخه 1900 زکونکي له 12 ټولګیو فارغ شول چې څه د پاسه زر تنه انجونی وي د دې فارغانو ډیره برخه به په پوهنتونونو کې د شمولیت په خاطر د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څ په مشال راډیوي مجله کې دا نه پورس په دوو دا شورو پورس په یوانی ما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي
تاسو مشال لريو ته وګي د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو په خپل ورستی راپور کې په نړۍ کې د خبريالانو ستونزې په ګوته کړې دي. په هغه راپور کې د نورو مشکلاتو سربېره د خزینه او خبريالانو د مشکلاتو یادونه شوې ده چې د کار په تړاو له زورونه او خطر سره مخامخېږي. دا چې په پاکستان کې د خزینه خبريالانو لپاره د کار شرایط څنګه دي او حکومت یې د تحفظ لپاره څه اقدامات کوي دا پوښتنه مو په پاکستان کې د خبريالانو د حکومت مخې ته ښه ده. تفصیل ملیحا امیرزاده په دې راپور کې راکوي.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې خزینه خبريالانې د کار له وجې له خطر سره مخامخ دي او د هغوی د آنلاین ځورونې پیښې هم په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس او کلتور ادارې یونیسکو د جنوري پر شپږمه د خبريالانو په اړه په یو جاري کړي رپورت کې ویلي چې د یوې سروې پر اساس په نړۍ کې د خزینه خبريالانو په سلورو کې درې برخې د خپل کار په تړاو د آنلاین تشدد ښکار شوې دي. په پاکستان کې د مدني ازادیو یوې ډلې فریډم نتورک د 2018 کال له رپورت سره سم هغه هیواد د خزینه خبريالانو لپاره یو خطرناک ملک دی. مختلفو نړیوالو تنظیمونو وخت په وخت په پاکستان کې د خزینه خبريالانو مشکلات په ګوته کړي دي. دا چې په پاکستان کې خزینه خبريالانې له کوم ستونزو سره مخامخ دي د پاکستان د خبريالانو وفاقي اتحادیه فدرال یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري پر اتمه مشال ریډیو ته ویل په هغه هیواد کې خزې په خبريالۍ کې شاته پاتې دي چې زورول کیږي او یو شمېر نور مشکلات لري
لکه د شپې ډیوټي دوی نه سکولې د شپې رپورټینګ نه سکولې یا ورک پلیس باندې هراسمنت دی بیا په میډیا کې لږ دا انت هراسمنت دا ډېر زیات ستا یا په رپورټینګ کې دا خلک سرکاري افسران دی یا د پاکستان د خلک دغه دی هغه د دوی د پاره سم مسلې جوړي. امبر خیری دی دا دوی آف آف ایر کرل آسما شیرازی دی آسما شیرازی د پاره چې دی د فاکی وزرا چې کوم دغه وکړ افسوسناک خبره دی. دا خو د پرایم منسټر د پاره دغه دې چې هغه نوټیس واخی ری دې ته وایي چې لګام ورکی او د سره د مخم چې دی د واقعیت سوي دي د دې موږ ډېر سترونګ سټنت اخته دي انشور سي د دې سکیورټي د دې راخه.
شهزاده ذوالفقار ویل چې کله د خبريالې اسما شیرازی خلاف په ټولنیزو رسنو د وفاقي وزیرانو لخوا سخت خبري وشوي نو دوی پر واتس اپ ته غي لپاره یو ډله جوړه کړه چې ډېر ملاتړ ورته حاصل شو. پاکستاني خبريالې اسما شیرازی په 2021 کال کې د هیواد خراب او اقتصادي حالاتو په اړه یو مقاله کې په حکومت نیوکه کړې وي چې روسته د وزیر اعظم د سیاسي چارو سلاکار شهباز ګل په یو خبري غونډه کې انساني حقوقو کانونو وفاقی وزیر شیرین مزاری او د توانای وفاقی وزیر حماد اظهر په ټویټر د شیرازی د مقاله په اړه سخ خبرګون خودلیو. د 2000 کال په اگست کې د پاکستان خزینه خبریالانو یوې ډلې یو ګډ بیان جاری کړو چې پکې له حکومت د خپل تحفظ غوښتنه کړې وه. په بیان کې دوی مطالبه کړې وه چې پر انټرنیټ د واکمن تحریک انصاف ګوند چارواکو او د پارټۍ د پلویانو لخوا دې د دوی خلاف تشدد او ځورونه بند کړل شي. په دغه بیان د هیواد 115 خزینه خبریالانو دستخط کړی وي، خو حکومت د دغو تورونو په اړه په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ تر بل هر ځای آزادي دي او د حکومت لخوا پرې هیڅ فشار نشته. په پیښور کې خبریالی فرزانه علي مشال ریډیو ته وویل په دروستو کې د خزینه خبریالانو د ځورونې پیښې زیاتې شوې دي چې ذمهوار یې یوازې د واکمن ګوند پلویان نه بلکې نورې مذهبي، سیاسي او نامعلومې ډلې هم دي چې د ښځو د چوپ کولو لپاره مختلفې حربې استعمالوي چې پر انټرنیټ او سوشل میډیا باندې تنګول یې یو مثال دی.
دا ډېر آسان ټارګیټینګ هغه د پاره څوک چې ټرولینګ کوي یا څوک چې حمله کوي یا څوک چې ہراسمنٹ کوي، خزو چې کریکٹر اسیسینیشن وکړي بس هغه خپل به چوپ شي کنه. تیر یو کال کې اسپیشلی دی باندې ډېر زیات خبرې شوې دي. مونږ خپل وګورو چې صرف یو ټویټ چې تاسو کوي هغه باندې هم ډېر سخت ریاکشن راځي. یو خو پولیټیکل انوایرمنٹ چې دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، څوک برداشت نه کوي او انتها پسندی ډېر زیات شوی دی. اوس تاسو وګورئ چې ٹرولر گروپ چې دی هغه صرف پی ٹی آئی والا نه دی، هغه ریلیجیس گروپ هم پکې دي، نامعلوم هم پکې دي، پولیٹیکل افیلیشن والا گروپ هم پکې دي. ٹویٹر باندې داسې خلک راغلي دي چا ته پته نشته چې جواب به څنګه ورکوي، تنقید به څنګه برداشت کوي، آزادي اظهار خیال څه ته وایي.
په پاکستان کې د میډیا میټرز فار ډیموکراسي په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې د 2000 کال د دسمبر په یو رپورت کې ویل شوی چې په هغه هیواد کې لپختل شو خزینه خبریالانو 80% برخه د خپل کار په تړاو د ګواښونو، حملو او یا د ځورونې ښکار شوی دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو په کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي سیف الرحمن د جنوري پر 8 مشال ریډیو ته ویل چې دا تسلیموي چې د میډیا انساني او ښځو حقوقو لپاره د لا نور کار کولو گنجائش مخکې هم وو او اوس هم شته. خو نوموړي ویل چې د بهتره لپاره د حکومت کوششونه روان دي.
اوس د درې کالو قانون سازی وګوره چې د خزینه د حقوقو د لپاره څومره قانون سازی وشوله، او بیا ته د میډیا د چې هغه د لپاره د حقوقو د لپاره چې کومه قانون سازی شوې ده یا میډیا ته کومه ازادي په پاکستان کې دی، په دې باندې تاسو د آواز اوچتولې چې پاکستان کې دا تقریبا د 150 برابر چې کومه ده لوکل چینل دي او تقریبا 50 چینل، بلکې زه خوایم چې د بار ملکو دي. نو زه خوایم چې دینه زیاته ازادي څه په کار دی خلکو ته کنه. نو زه د دې خبرې سره خو اتفاق کوم چې اوس هم گنجائش ضرورت شته چې بهتره کوشش وشي، خو کوشش لګیا هم دی او شوی هم دی. په دې میدان کې یا مخصوص منسٹرانو څخه خبره کړي خو خود پاکستان چې کم د سیاسي مزاج دی د خلکو، نو یقیني خبره ده چې په هغه کې به د حکومت په طرف وبم د چانه داسې سخت خبرې شوې دي.
د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په اړه د پروټیکشن اف جرنالست اینڈ میډیا پروفیشنلز بلز په نوم قانوني مسوده منظور کړه. د 2021 کال په ډسمبر کې د هغه قانون د لاسلیک کولو په وخت ولسمشر عارف الوی ویلیو چې هغه قانون خبریالانو ته خپلواکي ورکوي او هغوی له تاوتریخوالي او ځورونې نه هم خوندي ساتي. په هغه قانون کې ویل شوي چې د خبریالانو پر وړاندې ګواښونو او نورو شکایتونو په اړه اورېدو لپاره به یو کمیشن جوړیږي. همداراز د رسنو ادارو ته ویل شوي چې خامخا به د خبریالانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي. د شهزاده ذوالفقار په خبره د خزینه او خبریالانو د ځورونې ځینې کیسونه رپورټ کیږي او ځینې نه، ځکه چې په ځینو وختونو کې خبریالانې سمجھوته وکړي، خپل ځای او کار پرېږدي او خاموشه شي. د یونیسکو مشر اوډری ازولې په خپل بیان کې ویلي چې په 2021 کال کې هم ګڼ شمېر خبریالانو د خپل کار قیمت ادا کړ. نوموړي ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو او ګواښونو د مخنیوي لپاره ډېر کار ته ضرورت دی. سروې د مشال ریډیو د پښتنو ښځو لپاره ځانګړی پروګرام. په سروې خبرونه کې موږ د پښتنو ښځو او مېرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او له بیلابیلو ډګرونو نه مېلمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالي په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، شپیلی غږول د کوچی شپونکیانو هغه دود دی چې له پیړیو پیړیو راپاتې دی، خو د هرې ورځې په تیریدو دا دود کمرنګه کیږي. کوچیان شپانه وای، دوی اوس کله ناکله د شپیلۍ پر ځای دمبوره هم غږوي. کوچیان د یو شمیر نورو دودونو د کمرنګه کیدو خبره هم کوي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
دا غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. دا رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي. خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلې ژغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ژغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ژغ شپېلۍ ژغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ژغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي. یوازې دغه ویډیو نه ده چې په خواله رسنیو کې لاس په لاس کیږي او زیات لیدونکي لري، بلکې د دې تر څنګ په یوه بله ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدۍ دروي. دلته هم یو ځوانکی د رمې څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو تر څنګ یو ځوان بیا کاکړۍ غاړې ورسره بولي. د لرو بر وطن په دښتو او غرونو کې پر مو پس روان دغه شپونکي کوچان وس له خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د ستاینې سندرې نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه یې کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیدې، ویرنې او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالې په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یوه بله ویډیو کې ښکاري چې دوه تنه کوچان په دښته کې له خپلې لاسي دمبورې سره مرسیه وایي. شاید کا پوات داد میرائی خلق دیر کبھی آرمان داد میرائی دادا را غلائی ویدر و رزو میل مولا لیائی دی مسا پرو سرگر دولا لیائی. له رمو څرولو سره د شپانه شپېلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په اوسني وخت کې ډیری برخه شپونکیانو د ځینو محدودیتونو او ګواښونو له امله دغه پخوانی دود تشا کړې ده. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر یې کړی دی، بلکې ډیری کوچان په دې باور دي چې د یویشتمې میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بنډارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچی دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو تر څنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډېر آواز دی به پخوا ډېره خوښي کول، آسان به درلود، وخام به درلود، د غره لمن ته به وختلو، آوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جایسوي دي کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه ډیلی کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې. هغوی به له ځان سره له دواړو لورو سوداګریز توکي وړل راوړل او د دې تر څنګ به یې خپلې رمې بیولې. خو اوس نه هغه کوچان تر بنګاله ځي او نه هغه رمې او له رمو سره شپېلې ژغېږي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پایکین زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.